سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره نومړی چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غو تصویرونو کې چې طالبانو خبر کړی دی لیدل کېږي چې چین نوی سفیر جی واشنگ خپل باورلیک د طالبان رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم هم نیول شو چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځنګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په افغانستان کې د خراسان څنګه د اندېښنه څرګنده کړه ټرمپ ویس پرون په واشنگټن ډي سي کې د سټیمسن پاترنیز مرکز کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا له هغو د هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی ویس ډېر زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه حتی هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو باندې کار کوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریکي طالبان یې ټي پي ته اندېښنه څرګنده کړې ده ویلې دي چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور کړی دی چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرې د مابه په سیمه کې په ځنګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بلورته اسف علي خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي د پدې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ کیم جون اون د خبري پروګرام د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي کیم جون اون پرون روسیې ته تللی و واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چرواکو په وینا پینګیانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وغوښتل او اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون په اوکراین کې ډوالو ته د موقت خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالو لوګدې پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمنې کې د کار کولو اجازه ورکول کېږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کورونه هم ورکول کېږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بېلابېل هیوادونو کې پناه اخیستې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د خراسان څنګه یو جدي ګواښ بللې دی او خو ویلې دي چې طالبانو د دغې ډلې وړتیاوې کمزوري کړې دي په دې اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو په دې موضوع به هم تم شو چې په تېرو څو ورځو کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده وه خو افغان سوداګر شکایت کوي چې څاباندې دیرش میلیونه ډالرې بالونو ته زیانه اوښتی دی همدارنګه د دغې لارې له بندېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده کندهار ته به ور شو چې په لومړي ځل له رومیانو څخه د رب جوړولو فابریکه پکې جوړه شوې ده
موږ ته اوبو رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو رومیان راځي هلته مې فوارې چلانې دي فوارې
د چې دغه فابریکا په کال کې د څومره دروب جوړولو وړتیا لري په دې اړه به درته وروسته تفصیل درکړو او دا به هم را سره واوري چې په لیبیا کې د سیلون له امله دا ویرشته ده چې تلفات تر 500 واوري نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم
د نردې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استاد ای دایش خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولی خو ای طالبانو یې ورټیا وې کمزوري کړې دي ټامویس چپرونی د سټیمسون مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش پوراندې د طالبانو مبارزه جدي و بلل او زیاتې کړه تیر دوه کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانانو وژلي او تر خوې په افغانانو د دې ډلې بریدون هم کم شوې دي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد د طالبانو لپاره نړیوال ټولنې وړاندې شوی شرایط مهم بلل دي او د طالبان له خوا یې عملي کېدل مهم بولي روسیا د امید زهرمل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ډیرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د دایش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیر دوه کلونو کې د دایش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې دوی ورتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
او ویسټ وویل د دایش ډلې خراسان څنګه د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسیدلی او د تیر کال په پرتلې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلی په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه وځپي خو له دې ټولو سره سره ورسوي دوه کلونو کې دایش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نه شي تایید ولا چی افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو بل سره ملګري دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټیمسون مطالعاتي مرکز کې لنډیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم لټام وېستو پختل شو خو هغه په جواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو خوندیتوب او د نجونو د خوندیتوب او په هنتونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوي عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا د افغانستان کورنی موضوعات بولي او وايي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندې شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پاتیرې وونه کې د تورخم دروازې لاترل کې دوه سره افغان سوداګرو ته باندې ډیرش میلیونه ډالر زیان اوخته دي د افغانستان د تازه میوه او سبزیانو د سوداګرۍ ټولنه وايي د غزيان حق سوداګر ته اوخته دي چې سبزی او میوه د پاکستان او هندستان بازارونو ته صادرولي بل خو د ننګرهار ولایت سیمې چرواکي وايي لا هم د تورخم دروازه تړلې ده او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي خطر پر دې نه جو زیاتورو
د اتورځ په تیرې دوه سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنوي په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخته دي د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي خغلی حیدری وای د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅه وشي
مونګه په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلند بعد اقتصادي چلند سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت ځانمن نشي زمونږه تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو او ځانمن دي تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بند شو تقریبا تر دې شمولې پورې ډالر زمونږ ځان تجارت ځانمن شوی دي ځکه چې دغه محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټ دی بیا رغول پر سر نه خته وشو
درمیان تجارت ما
په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورئ نو دا د گاونډي ایوا
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړی وی پنځه موټر رومیانې په تیرو اتو ورځو کې خوسا شوي او پاتې نورې هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواو ته نږدې 15,000 باروړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تروسه پورې هغه لمړی مذاکرات وصل په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې وغلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل سوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده سوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې په تیرې وونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 30 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل پلو بیا په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو له لورې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي. هغه کاکړ وایي په دوی کې ډېر هغه افغانان شامل دي چې له 1990 کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي او د غلطه د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعالې او مدافع وکیلې منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولي چې د دې هیواد له لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي. د اغلی کاکړ په خبره د روانې سپتمبر له 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولي او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې د غلطه اوسېږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړی چې په کیات افغان کډوال ادا کړی چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توري نیولې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوي اندېښنې پیدا کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي راډیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بل لوی غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمام شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې د دغه هواد پولیسو د ترکی په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولي، خو د نیول شوی او افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی او کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستۍ اونۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویری لخپلو کارځینو بهر نشي وتلای.
په
ترکیه کې د افغان کډوال وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوی کډوال چې خپل ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی یې نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته یې بیا ریپورټ کوي.
حد سموکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو وایان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په ختیځ کې کونړ ته باور شو ده. کونړ د سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څکلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څکلو پاکو اوبو په خاطرې چې په خاکو مې څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د سړکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څکلو پاکو اوبو د نشتون له امله د ورپی خستونځو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سکالې ډېر زیاتې وچکالي ده چې نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو ګالل وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش پدې کې دي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې پاتراپو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلي دي ان شاء الله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډېر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو، خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو اورښت کم شوی، خړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سین اوبې د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځایي اوسېدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
اوس په لیبیا ته ورشو. په لیبیا کې د سیلون له امله دا ویرشته چې تلفات تر 5000 واوړي. تفصیل له احمد چیبر نورو.
د لیبیا په هغه شهر کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي نن تر 2000 ډیر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندیشنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنش په ساحلي شهر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځ خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختې چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عربی اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د طالبان تر کنټرول لاندې د خروالی ریاست چارواکي وایي د ښار د ښکلا جوړتیا او سمسورتیا لپاره نوي پلانونه عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی کابل کندهار پر لویه لار بلخ دروازې ته چیرمه نماز څلور لارې دلته د لویې لارې د موټرو تر څنګ د ښار واړه موټران هم یوې بلې خوا ته تیریږي. دلته یو شمیر رنگمالانو مولونه وهلي او د څلور لارې پر رنګولو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دغه ښار د ښکلا د جوړتیا او سمسورتیا لپاره یې نوي پلانونه په عمل کې دودي. دوی وایي د ښار د بیلابیلو برخو رغولو، رنګولو او پاکولو تر څنګ د دې ښار جادې او چوکونه هم په چټکتیا سره په ښایسته ډول رنګول کېږي چې په دې سره به یو خوا د ښار ښکلا څو چنده زیاتوي، بل خوا د چوکونو او ورته ځایونو د تخریب مخه هم نیول کېږي. د ښاروالۍ ریاست د مطبوعاتو مسؤول عبدالولي جلالزی وایي د څلور لارو د لا شایست ښکلا او د ښاري ښکلا لپاره د کال په پیل کې د ښار د نورو برخو تر څنګ په څلور لارو ګلان هم کرل سوي وو، خو اوس مو د څلور لارو د رنګولو او جوړولو کار نه پیل کړی دی.
ولې د نه محدب یوازې دا چې دغه د چوکو دغه تخریب هم نشي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي. او دارنګه موږ د ښاروالۍ له طرفه یو دوه چوکونه نور هم په نظر کې نیول سي. نیولې د چغه یو د کرباغ لاړې سره ده او یو د کندهار زړه ډسې د دغه چوک سبا افتتاح کوو. یوازې مهدف دا د دغه تخریب مخه ونیول سي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي.
که یوې خواته د غزنی ښاروالۍ د څلور لارو د رنګولو او تازه کولو په مخه کار پیل کړی دی، نو بلې خواته د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي ښاروالۍ د څلور لارو تر څنګ ښاري ښکلا، د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو پاکوالي، ښکلا او ساتنې ته هم کار وکړي او خلک هم مسؤلیت لري چې پاکوالی او ښاري ښکلا مراعت کړي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
شاروالی چې د چوکونو رنګامیزی په نظر کې نیول د دې څنګ باید کوشش دا هم وکړي چې هغه پارکونه چې اوس له تخریب بیا هم له وچدا سره مخ دي کوشش دې وکړي چې هغه ته هم پاملرنه زیاته واړوي. دا کوم پیاده روانو چې دی باید په دې کې هم خپل هڅې وکړي تر څو دغه هم له تخریب څخه وژغورل شي. د خلکو هم مسؤلیت ته تر څو د چوکونو، د پارکونو په ټوله کې هغه د ښار نشنې هغه نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي.
غزنی په دا وروستیو کې تر سختې جګړې را تیر سوی ښار دی چې په 1990 کال کې یې د سختې جګړې له امله تقریبا څه برخې نړېدلې، سوځېدلې او خرابې سوې وې.
و موریدل چې په غزنی کې د ښار د ښکلا او سمسورتیا لپاره ځینې نوي پلانونه عملي کیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د لومړي ځل لپاره له رومیانو څخه د رب جوړولې یو فابریکه جوړه شوې ده. دا چې په دې فابریکه کې د ورځې څومره رومیان پروسس کیږي په دې اړه درته راپور لرو. له دې راپور وروسته ساسي پیغامونه درته لرو او بیا په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو. اوریدل سره مه هېروئ.
کندهار کې د ایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي. روب ترې جوړیږي او تر بسته بندي وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زمانو صابر احمدي دلته مرته وبو رمیان راچو د ماشين په واسطه د وبو رمیان ترازي اته په فواري چلانه دي فواري وبو په واسطه د وبو رمیان اوزي بيد ته ماشته دي د ماشناند ماشناند مې د مګو بلران ته چو چې بلران ته مواجه ول چې وخت ما نشو ز بیا د پکوېبسي سپيراتي بيته بلرب چوې
زمانو نیم فلاري دا روبالته اول پټانکان کې پخېږي دا ورسته د بیان ته ویږي د پنځوش لیکو د پاره په داتې نل کې راچېږي او ورسته بیا راز پر دغه لارو لار باندې داسې دی دا ورسته پسکېږي نو بیا موږ ته وډو
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم شپږ میلیونه ډالرو په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه شوې چې هره ورځ د 350 ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري، خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره 100 ټنه رومیان پروسس کوي. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي، خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي.
دا درې بخش دي، چې یو بخش د رومیانو د روب بخش دی، یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بسته‌بندي ده، او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جه پیکینګ یا د جه پروسس دی دا هم مر جوړو. په دې کې تقریبا مر د 4 میلیون څخه څه کم 4 میلیون ډالر څخه څه کم سرمایه گذاری کړه ده. رومیان تقریبا مر په اول سر کې رومیان ښه شروع کړي، د روبو کار مو شروع کړي د فراه، هلمند او کندهار.
په دغه فابریکه کې دا مهال 50 تنه په مستقیم ډول کار کوي، خو لسګونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابره ده. د رومیانو د زیاتو حاصلاتو سړو خونو او بهر ته د نسادریدو لکبل هر کال د سویلي افزې د کربنګورو زرګونه ټنه رومیان په کمه به پلورل کیږي او حتی ازیاته برخه خرابېږي هم، چې د کربنګورو په وینا دغه ډول فابریکه د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای شي. د جړې ولسوالۍ کربنګر سي چاهر ورځ د خپل حاصلاتو دریسه ومن رومیان دغه فابریکه تراوړي چې د بخبره مخکبه هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل.
نمې سې شارې جړی وسوالي د نرکاری سمې روبې راوړي مرزا رومې د نرکاری د جړی وسوالي سره وړو درې خورواره درې خورواره زره وړم دغه ته کارخانه ته مجل ته خرڅو په پرې قیمت درخلي د مخ بیا ځای سو توانې بسو په نیم قیمت پر سره اوس مرجر خوشاله د کارخانه مرز اسانتیا ده چې بس پر پسم قیمت سره غواړي مرز خوشاله دي چې په لاره کارخانه جوړ سي مرته دغه سنچا جمهور به دغه کټ کاروندم د بس ډیر خوشاله د تاریخ ته جس خلاص اوس دغه متره وافت بس ډیر خوشاله.
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز ورسته یو شمیر کروندګرو بدلی کشتونو ته مخه کړي او دوی غواړي چې حاصلات ته سړی خونی جوړي او مناسب بازار پیدا شي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. پس السلام از ما زموږ د ملت تخلقو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دوی کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته پکې خوده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مو دادر چې متقاعدین تباه دي د 1400 کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو ماشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اسره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم. واقعا په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو ور بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستۍ تر سره شوو سیالیو هم ریپورت درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپې د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خبرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو. پیل نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. افغانستان به په راتلونکو نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکخه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تک محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واوري چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هندستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دوړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو وروشتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت وروشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل سوه. پاکستان پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزه ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه تر سره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنکړه. دوړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیر ته پایل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې و. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پایل کړه. دوړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایله کې نه سوځېدلې پاتې سول او دوړو سلیزې ووهلې. هندستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډیر لوړ هدف و.
یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 121 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 28مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارد ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دې پاند د دومره یو اړخیز لوبې تماینه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپچونې له اړخه هندۍ ورو توپچونکی کلدیپ یادوب ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو ور بیا ښه توپچونه وکړه او د هندۍ لوبډلې د چټکو توپچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډېر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګ پاتې سول، او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالۍ به له هند سره کوي چې پایلوبې ته لرسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کیښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافی سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافی بیرته متحده عربی امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافی افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافی د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافی سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,60,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافی به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافی د افغانستان په ګډون تر 30 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافی وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافی د سپتمبر په 8 نیټه وړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي رادیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافی نن سهار افغانستان ته راوړل شو د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شو. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زینو تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافی وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماڼۍ مخې ته ننداري ته کې خود، د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼولیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافی په روضه شریف کې نندارې ته کې خوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولېږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي، د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومند زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډل او د هیوادوالو آمادګي تیرې او سپورت دره جوندېشي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونو څخه یو افغانستان باید څو کې افغانستان دا جام غټول د پاره باید یو ورځ غټول د پاره مټي را بډوي
اور ته وخت کې به یو شمیر افغانان د غجام وړل افغانستان ته غامیا د ویخو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې دی ویخي او پر لوبډل د ټاکل کې دوه غښتنه کوي د کابل وسیدونکو خالد وای
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو تمداد چې اورز به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډل یو قوي لوبډل ولېږي
د بل خوسیدون کې رفی بیا وویل
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي دا یو افتخار زره ټول افغانستان خلکو ته زه خپل دی یو افغان په صفات د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم حمایت کوم لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه در روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلا پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو خبرګونو نه راوپارول د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینه کابل بامیان هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالی ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي سکهال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبي کوي چې هندوکش سترایکرز مای پر ستوري میوند تلان او پامیر لیجندز لوبډلو په نوم نومول شوی دي تر دې دمه د نمبرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري که څه هم څرګنده نه ده چې پایلو به څوک لوبوي خو تر ډیره احتمال دا ده چې سترایکرز او اتلان به په پایلو به کې ولوبېږي تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښته هغه شپږ سوه یوش منډې کړې دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات ده د غراز رحمان الله زدران 304 اویا او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي د وکټ اخستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی هغه په 9 پاړوي کې 13 وکټ اخستې دي او نسیم منګل بیا 40 لوبغاړي سوځولې دي د غراز عرب ګل 21 وکټ تر لاسه کړې دي باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده اوس د زغاستي له سیالیو د زغاستي په سلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي خاغلی نوري ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالي په جرمني هیواد کې تر سره شوې چې د یوې هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود نو موړې بعد لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي باید ول شي چې خاغلی نوري تر دې وړاندې هم د زغاستي او لامبو وهلو په بیلا بیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او تلولې ګټلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي رادیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به ولستنه خزینه ورزشکاران اسیایي لوبو ته استوي نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خبره شوې د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړیو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به اسیایي لوبو ته ولست خزینه لوبغاړي ورستوي خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې افغانستان به په دغه سیالیو کې یو سل و درې دیرش ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي اسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 30 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي فلیپین د فوټبال په دوستانه سیالی کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه تر سره شو چې دوه دیو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریپورت لمخې یا د سیالي د فلیپین په مرکز کې تر سره شو چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واه. وروسته لږې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکو ګمارل شوی دی. لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ تر سره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپل لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړې چې 8-1 پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویمه سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپل وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمای کې یو. د خبرونې په پیل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپاچوونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. پورستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. د غراز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پیل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې دراتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. د نیکه مرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر څنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تاکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ور سره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله با خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 10 نیټه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي او د هغې وړاندې با دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی دا به هم تر سره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلې ده چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یوه تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي. هغه په ځواب کې داسې ویلې دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشا کپ کوي. خو غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هیڅ اعتماد او ټرسټ پې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هډ کوچ ورکي نو د ما پان باندې د ډېر ښه خبره داسې یو ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره ضروري وو دې کې زه د سره اګریم بالکل ځکه چې منګه ولیدل چې تجربه سې دا څومره مهمه او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده نو د پکارو سی یو آل راونډر کم از کم ایکسپیرینس آل راونډر وای او نور فاست بالینګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی ځکه بده فاست بالینګ باندې بسیدا هډ کوچ او کیپټان سې دا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکی سی پی ولس کسی سے لوگ ڈالے کی شامل کی نور لوگ ڈالے سیدھا بیلنس کاری ہو سو مشکلات سر بیا منگا مخیو لکا آغا منگا دری بیٹسمینان سی پیو کی سم لوبا پیو زائی کی کئی آغا با منگا چیس تا دیر پا منگ با زیادی منڈی جوڑا ولا و زیادی منڈی چیس کول با دی منگا پارا بیا سوز منی سنز سر با مخی گو آغا زائی کی سیدھا دی منگ دا راؤنڈر یو کمائی ما غځي کې محسوسيږي چې البته باید د بیټینګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای نو د یو آل راونډر څه ډېر ضروری ده او سلیم صافي باندې او په دې خبره باندې ولې ټرست نو سو ولې لوبي ورنه کول سي د دې بال سلیکشن نه خ جواب له کوچینګ سټاپ سره
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل صافي اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلې او ښې لوبې کړې دي د ښاغلي واصل په باور نوین الحق راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې و لوبېږي هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله یو بهترین لوبډله انتخاب کړې ده هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټه بهترین ده پرستیو کې آی ایف ایل کې د نوین زلیدل د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام ترسره کیدل او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر ده ښه خبر ده الله دیو کې چې صحت مند وي او ولوبېږي همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله عمر زی بیرته راتګ لوبډلې ته خدای دیو کې چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر ده نو کچرته د همدغه سکواډ نه همدغه لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره د وکټو ته پکاتو سچويشن او حالاتو ته پکاتو باندې او بیسټ 11 لوبیږي نو امید شته چې موږ خېلو به تر سره کو په نړیوال جام کې او خ لوبډل سره خلو به وکاو حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوي باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خ نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو کو دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوه د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسیزه نه امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبي بل شنن کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نوید الحق ټاکنه مناسبه نه بولی د نموړي په باور د سلیم صافي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تاړتیا وچی د لوبډلې ملا ور وټړي خاغلی مومن زیاته کړي نوید الحق د شلوريزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې د خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټ نه رسوي هغه وای
کلوبل ته وګورو بعد لوبډل نه دا خلو بل انتخاب شوی دا په فایل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغه باندې باور شوی دی دغه خبره ده ګربز شو ابراهيم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو په خپل کپتان دي اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کې ګلوبل سره مل دی نبی دی مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لوبیدل ډیر مهمه په دی وکټو باندې د سلورم سپینر په توګه باندې فاست بالنگ کی مسئلہ وا او مسئلہ دا او مسئلہ بئی مشکل بئی زمنګه چې کوم فاست بالر پکارو بدبختانه هغه فاست بالر رانه غي ټیم ته او منګه بیا د یو کمزوري فاست بالنگ سره زو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او اسما په ان باندې اسما سره معلومات کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه نوین چې راوستل شوی دی د دوه یا دوه نیم کالو انتظار روس ته ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه دا کړی او هغه ټول کیریئر په ټی ټوینټی لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ټوینټی یو سپیشلسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه خبر ران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاست بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کې یو هغه وخت کې په درد خوړل کېږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بالونه لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغه باندې هغه وکټ اخلي او د دې وجنه په ټی ټوینټی کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شمېر کېږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره وو چې کوم لیګونه غلو بولی دی او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې داغه پاساس باندې راوستل شوی دی. په خپل ځان په کوم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړی ته د ایشیاکپ معلومات نه و، نوموړی ته د پاکستان سره بنګلدیش سره د لوبو معلومات نه و، نوموړی ته راتلونکي ورلد کپ معلوم نه و چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه. هغوی مونږ لوبوله و اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارۍ په دوی باندې مصرفونه او د هر څه ابس لړل او هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبډلې انتخابي او لوبغاړي انتخابي او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجه نه دغه سیګرټ ورډ سکواډ برابرېږي چې ورلد کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه بغیر د کوم کارکردګۍ څخه بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږه سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الوندرانو کې ورته وکتل شي زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی اصل پسلو کې جوړ نه دی. دا هم یو ریسک دی ځکه چې نیموړي د ټپی کې دوه ډیر کم وخت کېږي خو بیا هم وخت دی په دې لږ چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابر کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کې دی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوی دی او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی دی کاغه د پاکستان دی، کاغه د هندستان دی، کاغه د انګلستان دی، کاغه د سریلانکا، ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دی. هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستي دي. خو مونږ یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېد چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخدل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شي او بی اعتمادي او بی باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شي وي بدبختانه په هغه باندې مونږ کارونه کړ او ورلد کپ ته انتخاب ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوریده. زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا خې چاري.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.